ازادي رادیو مخمنه خبری مجله ته خراغلست. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې په کونړ کې افغان ځواکونو ته د اوربان له امر سره سره د پاکستان له خاورې لا هم ډزې روانې دي، او افغان حکومت د چین په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د ګډونوالو د نوملړ د برابرولو خبر ورکوي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اجمل انت غوښې چې خبرونه چمتو کړي او وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغان تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی دی. ټاکل شوی ده چې د اروپایي پارلمان د غړو یو پلاوی د کشمیر لانجمنې سیمې ته سفر وکړي، او د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراټي ملیشې وایي د داعش د وسلوالې ډلې ویان دي د امریکا سره په ګډو عملیاتو کې وشلې. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی، او کله هم چې د دې غونډې تاریخ روښانه شي دا کسان به پکې برخه واخلي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د پیکینګ خبرې کله کېږي دقیقه نیټه ونه ښوده، خو ویل چې د افغانستان د دولت په استازیتوب به پکې یو هیئت ګډون وکړي.
حکومت افغانستان روی یک لیست همه جانبه همه شمول کې
خغلی صدیقی وایي د افغانستان حکومت د بیلابیلو اقشارو سره په مشوره یو ټول شموله او هر اړخیز لیست چمتو کړی. کله چې د پیکینګ د غونډې تاریخ روښانه شي دا کسان به د مختلفو اقشارو او د افغانستان د دولت په استازیتوب د تفاهم په دې غونډه کې ګډون وکړي. مخکې له دې رپورټونو کې ویل شوي وو چې د پیکینګ غونډه به د دوشنبې پورې جوړیږي، خو وروسته یې د ځنډول کېدو رپورټونه خپاره شول. تر اوسه هیڅ لوري، نه افغان حکومت، نه طالبانو او نه چینایي چارواکو، دا ویلي چې دقیقا د پیکینګ بین الافغاني غونډه کله جوړیږي او کله به پکې خبرې او بحثونه وشي. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړی ملکی استازی نیکولاس کې وایي باور لري چې د ننګرهار په هسکه مینه کې پر یو جومات وروسته برید داعش وسلوالې ډلې کړې. د جودري د کلي جامع جومات کې د اکتوبر د 13 نیټې دې برید کې شاوخوا بیا کسان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي وو. په افغانستان کې د ناټو استازی نیکولاس کې ازادي راډیو سره خبرو کې په دې هیواد کې د داعش د وسلوالې ډلې حضور د جدي اندېښنې وړ وباله.
Just last week they attacked a mosque and killed at least 269
نیکولاس کوي وایي یوازې تیره اونۍ کې دوی پر یو جومات برید وکړ، او تر هغه ځایه چې زه خبر یم لږ تر لږه 9 کسان وژل. نو داعش هلته حضور لري او دا جدي اندېښنه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د یکشنبې په ورځ امریکایي چارواکو تایید کړی چې په سوریه کې د عملیاتو پر مهال د داعش د وسلوالې ډلې رهبر ابوبکر البغدادي وژلی. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې د داعش د خراسان څانګه فعالیتونه کوي چې تر ډیره د دې هیواد په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې پر ځینو سیمو متمرکز دي. په تیرو څو کلونو کې دې ډلې د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. افغانستان کې د ناټو استازي په عین حال کې په دې هیواد کې د داعش د خلافت یا دې ته ورته څه ټینګښت لري وباله. ویل افغانان په خپل هیواد کې داسې معاصره ولسواکي غواړي چې د وګړو اساسي بشري حقونه پکې خوندي وي، او ناټو په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته کوي. اخوا د کوردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکرات ځواکونه وایي د داعش د وسلوالې ډلې ویان دي د امریکا سره په ګډو عملیاتو کې وژلې. دا عملیات څو ساعته وروسته لاغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د امریکا په عملیاتو کې په سوریه کې وژل شوی. د سوریې د ډیموکرات ځواکونو عمومي قمندان مظلوم عبدي پر خپل ټویټر ویلي چې د داعش د ډلې ویان ابو حسن المهاجر د ترکیې پولې ته نږدې د جرابلوس خارګوټي ته څیرمه یو کلی کې پنخه شوی وو. د نوموړي په وینا دا عملیات د کوردی ملیشو د استخباراتو او د امریکا د پوست ترمنځ په هماهنګۍ ترسره شوي دي. ټاکل شوی چې د اروپایي پارلمان د غړیو پلاوی د هومالیا لانچمنې سیمې کشمیر ته ولاړ شي. دا پلاوی به سبا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر مرکزي ښار سرینګر ته ورشي. هند او پاکستان د 1947 کال کې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو راهیسې خپل منځ کې له درې جګړو دوه د کشمیر پر سر کړي. دواړه هیوادونه کشمیر د ملکیت ادعا کوي او دا مهال یې ترمنځ ویشلی دی. پاکستان میاشت کې نوې ډلې پرېکړه وکړه چې له هندي کشمیر څخه د کورواکۍ امتیاز بیرته واخلي. سیمې ته اضافي سرتیری واستول او دې اقدام د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته کړه. نوې ډلې د ملګرو ملتونو د ځانګړو ګزارشګرانو د امریکا د کانګرس غړو او بهرنیو ژورنالیستانو ته تر اوسه دې سیمې ته د ورتلو اجازه نه ده ورکړې. په هند کې اروپایي هیئت ویلي د کشمیر سیمې ته دا تګ غیر رسمي دی او د اروپایي پارلمان د ځینو غړو لخوا د دوی په شخصي ظرفیت ترسره کیږي. او اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې د دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دي د راتلونکي کال د جنوري تر 1 وځنډول شي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک پر خپل ټویټر ویلي د اروپایي ټولنې 20 غړي هیوادونو هوکړه وکړه چې د برتانیا هغه وختونه ومني چې بریکزټ دی د 2020 کال د جنوري تر 1 وځنډول شي. نوموړي زیاته کړه تمه ده چې دا پریکړه به دې اونۍ کې د لیکنې مراحلو له لارې رسمي شي. د دې هوکړې له مخې که چیرې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د دواړو خواوو توافق وشي، برتانیا د جنوري تر 1 مخکې له دې بلاک وتلی شي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونه پر راپورونو کې به واورئ چې کڅ هم افغان ځواکونو ته د اوربند امر شوی، خو په کونړ کې د پاکستانی ځواکونو ډزې لا هم روانې دي. ارګوي چې د چین په بین الافغاني غونډه کې د افغانستان لخوا د ګډونوالو نوملړ چمتو شوی دی. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتو څارونکي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ د اندېښنې وړ بولي. د اندېښنې مو له یو کارپوه سره په مرکه کې څېړلې دي.
مهم شفافیت دی، مهم دی دی چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او پانیسي چې دغه پایلې چې اوس راوځي دي ټول ټاکنو هغه شفاف دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا د هڅو په ترڅ کې کانګرس خپلې څېړنې د سپینې ماڼۍ پر چارواکو متمرکزې کړې دي. ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. ازادي رادیو په منځنۍ ته په 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د دې خبرونه لمړی موضوع قدرمن اوریدونکو په کونړ ولایت کې د نخټو په اړه ده. افغان چارواکي وایي چې له مرکز نه ورته ویل شوی دی. البته په کونړ ولایت کې ډیر افغان پوځیان وایي چې له مرکز نه یو هدایت ترلاسه کړی او په هغه کې ورته ویل شوی دی چې نن دې اوربند وکړي، خو د راپورونو لمخې د پاکستان له خاورې تر اوسه هم د دې ولایت په سرحدي سیمو باندې ډزې روانې دي. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د ازادۍ راډیو له خبریال روح الله انوري سره چې په سیمه کې دی تماس ټینګ کړو. زموږ خبریالان هڅه کوي، خو له هغه مخکې ورځو یوې بلې موضوع ته چې شیبه مخکې موږ ته راورسېده او هغه په پیکنګ کې د بین الافغانی خبرو مسله ده. د افغانستان جمهوری ریاست د پیکنګ په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د ګډونوالو د نوملړ د چمتو کېدو خبر ورکوي. د ولسمشر ویان صدیقي نن وویل دا نوملړ د ټولنې د بیلابیلو قشرونو سره په مشوره جوړ شوی دی. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې د جوړېدو هرکلی کوي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دا غونډه یو ښه زمینه بولي. له کابله وصل وسال په دې اړه نور جزئیات لري.
په داسې حال کې چې لا د چین د ناستې د ترسره کېدو کره نیټه نه ده په ډاګه شوې، د افغانستان ولسمشرې ماڼۍ د پیکن په ناسته کې د دغه هیواد د استازو د ګډون په اړه د چمتووالي خبره کوي. د ولسمشرې ماڼۍ ویان صدیق صدیقي ویلي دي هغه کسان چې ټاکل شوي د حکومت په استازیتوب په دغه ناسته کې ګډون وکړي د بېلابېلو لوریو سره په مشورې ټاکل شوي.
حکومت افغانستان یک لست همه جانبه همه شمول کې
دی وایي د افغانستان حکومت یو هر اړخیز او ټول شموله نوملړ د مختلفو قشرونو سره په مشورې چمتو کړی دی. کله چې د دغې ناستې نیټه روښانه شي دغه کسان به د مختلفو قشرونو او د افغانستان د دولت په استازیتوب ګډون ولري. خو ښاغلی صدیقي دا څرګند نه کړل چې په یاد نوملړ کې کوم کسان شامل دي او د پیکن ناسته کله ترسره کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا که څه هم د دغه نوملړ له جوړېدو بې خبري ښیي، خو ټینګار کوي چې په دغه ناسته کې د ګډون لپاره د سولې عالي شورا ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د دې شورا ویان اسدالله ظاهري د دغه ناستې ترسره کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیریدو لپاره یو ښه فرصت بولي.
برگزاری نشست پیکن
و د پیکن د ناستې ترسره کېدل او دا چې چین د یو اغېز لرونکي هیواد په توګه چې د افغانستان سره ښې اړیکې لري د دغې ناستې د ترسره کولو ابتکار یې په لاس اخیستی، موږ یې هرکلی کوو او زموږ غبرګون مثبت دی. دا په داسې حال کې ده چې د فارین بریف په نوم یو آسټرالیایي څېړنیز مرکز چین ته د طالبانو د استازو د رسېدو خبر ورکړی دی، خو د دې ډلې یو ویان دغه خبر رد کړی دی. ویل کېږي چې په افغانستان کې د اوربند کېدو پر لارو چارو او په دغه هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د بین الافغاني مذاکراتو پیلول د دغې ناستې د بحث مهم مسایل دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه ناسته د امریکایي، چینایي، روسي او پاکستاني استازو په ګډون ترسره شو. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
په کونړ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو له نښتو وروسته خال خال ډزې اوس هم کیږي. افغان چارواکي وایي چې له مرکز نه دوی ته امر شوی چې اوربند وکړي، خو پوځي چارواکي وایي چې د جوران له بلې غاړې د پاکستان له خاورې تر اوسه پورې هم پر افغان ځواکونو او د افغانستان پر قلمرو ډزې روانې دي. د ازادۍ راډیو خبریال د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې په هغه ځای کې دی چې د پاکستان د پاوځیانو مرمۍ په شاوخوا کې لګیږي. روحلا انوري د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. انوري صاحب، تاسو د شیبه په کوم ځای کې او وضعیت، عمومي وضعیت هلته څنګه دی؟
مننه تکل صاحب، موږ د شیبه د بریکوټ تنزدې یو ساحه کې چې څو شیبه وړاندې څو مرمۍ راغلي ولګېل توپونو او د هوامونو هلته، خو که څه هم چې په نړۍ کې میشت افغان ځواکونو د کابل نه چې کوم امر دوی ته شوی چې ډزبندي وکړي دوی ډزې بندې کړي، خو د دوی په وینا چې د پاکستان لوري چې د افغان مسؤلینو نه د اوربند غوښتنه کړي، هغوی بیا هم خپلې ډزې کوي، توپونو خولې دي خواره اړولې دي، هغوی لا تر اوسه پورې ډزبندي نه ده کړې. دغه کومه ساحه چې وه د سمندر په نوم پوسته چې وه یا د شاوخوا کې سیمې چې وې، د ناری ولسوال حاجي ګلزمان وایي چې دې ته ولسي لښکر ختلی دی او دغه شاوخوا ټوله ساحه یې نیولې ده چې کومو کې پاکستانیانو غوښتل ته پوستې جوړې کړي، او دې سره خوا کې مخکې د افغان ځواکونو د سمندر په نوم پوسته وه دا یې نیولې ده مکمله، او په ختیځ کې د لومړی سرحدي لوا قومندان حسین خیل هم دلته دی. هغه وایي چې په دغه دوه ورځې جګړه کې پاکستان ته درنه مرګوب لا وخت تقریبا د هغې په وینا چې شلو پورې پاکستاني عسکر وژل شوي او ټپیان شوي دي، یوه د وسلو ډیپویس دغه د منځه تللې ده په ارنویو کې، او همدارنګه پنځه پوستې ړنګې شوي دي دوی په ډزو کې. په ختیځ کې د 201 سلاب پولي اردو قومندان د 200 لیوا قومندان میرویس ساتي لکه څنګه چې موږ په مخکینۍ خبرونه کې ویلې، هغه ویل چې موږ د کابل نه امر شوی دی چې باید د دوی ځواکونه افغان ځواکونه ډزې ونه کړي. دوی خپل دې طرف باندې ډزبندي اعلان کړې ده، خو هغې طرف نه لکه څنګه چې مخکې ما ویلې ډزې اوس هم کېږي. د سیمې نه زیاتې کورنۍ، تقریبا د زرو نه زیاتې کورنۍ را د نورو ځایونو ته کډه شوی دی او اوس خپل خپلوانو سره څوک ناړی کې څوک نور ځین کې نږدې کلو کې یا څوک غزیاباد ته تللی دي چې د چا کوم دي ته د رسېدلو وس کېدلو هلته یې ځان رسولی دی. د جګړې د سیمې نه او د پاکستانیو توپچي بریدونو نه یې ځانونه نورو ځین ته رسولي. په دې دوه ورځې جګړه کې تقریبا یا د یوې شپې او یوې ورځې جګړې په جریان کې د مسؤلینو په وینا باندې درې تنه میرمنې وژل شوي دي، ولسي وګړي په افغان طرف ته دې طرف ته، او درې تنه سړي چې یو پکې ماشوم دی څلور کلن کریم الدین په نوم باندې زخمیان دي. نو اوسه پورې لا ډزې شته دی یو یو ډز کېږي هغې طرف نه. نو سهار به بیا معلومېږي چې شپه څنګه تېرېږي او همدارنګه سبا ورځ به څنګه وي هغه به وروسته معلومېږي.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت له بریکوټ سیمې څخه په هغه ځای نه راپور راکوو چې په هغه ځای کې د چارواکو په وینا د پاکستان د پوځ لخوا تر اوسه هم ډزې روانې دي، او په تیرو دوو ورځو کې په دې او شاوخوا سیمو کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې وې. د انتخاباتو د څار د بنسټونو په نوم شبکه وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ درغلیو او لاسوهنو ته امکان برابرولی شي. د دې شبکې مسؤلانو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ځنډ د کمیسیون مدیریت هم تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم په درویشتمه نیټه اعلان کړي.
وروسته له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو اعلان د عقرب میاشتې تر درویشتمې نیټې وځنډاوه، دې موضوع اوس له څارونکو بنسټونو سره اندېښنې پیدا کړي او وایي دا ځنډ لاسوهنو او درغلیو ته زمینه برابروي. د انتخاباتو درونتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي د کمیسیون لخوا د دومره لوی ځنډ اعلان د منلو وړ نه دی. د دې شبکې غړي حبیب الله شینواری د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل څرګند کړي. دی وایي له 2014 میلادي کال راهیسې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا انتخاباتي مهال ویش تر پښو لاندې کېږي، دا عمل د منلو نه دی. که د کمیسیون آرشیف ته مراجعه وکړي خپله یې ویلي وو چې له بایومیټریک دستګاه څخه ګټه اخلي او کولی شي په دوه ورځو کې پایله اعلان
کړي.
څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمزوري فعالیت نتیجه بولي. دا بنسټونه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي څومره ژر چې کیږي د جمهوري ریاست د انتخاباتو برخلیک روښانه کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منشي مسافر قوقندي وایي دوی نه غواړي دقت د سرعت قرباني کړي.
بزرگترین دلیلش
ستر علت همدا و چې موږ نشو کولای کراتوب د سرعت قرباني کړو. زموږ دلایل پر ځای دي. ځنډ د درغلۍ په معنا نه دی، بلکې د خلکو د رایې د ساتنې او د رڼو پایلو د اعلان په معنا دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان د ځنډ عمدل عملونه تخنیکي ستونزې، د کمیسیون ضعیف فعالیت، له ولایتونو څخه په ځنډ د موادو رالیږد، یو شمېر اعتراضونه او د درملو کمپنۍ ناغېړي وښوده. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې به د لنډه یا قوس میاشتې په 15 نیټه اعلان کړي، خو څارونکي بنسټونه اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په سړه هوا کې ونه شي کولای چې د اساسي قانون سره سم د وروستیو پایلو له اعلان 15 ورځې وروسته دویم پړاو انتخابات وکړي، او مجبوراً به دا بهیر د 1399 لمریز کال د غبرګولي تر میاشتې وځنډېږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا له وخته مخکې پریکړه ده.
له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال امید زهیرمل راپور مو اورید. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د طرزالعملونو او قوانینو په نقص تورنوي، خو وایي چې د رایو په شمیرنه کې دقت د راتلونکو ستونزو مخه نیولی شي. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل مرکه کړې او په سر کې د هغو سرغړونو په اړه ترې پوښتلې دي چې تر دې دمه د کمیسیون لخوا شوي دي.
دا صراحت لري په قانون د ټول ټاکنو کې چې طرزالعمل په آخر یو میاشت کې دوی تغییر نه شي ورکولی، او دوی څو وارې دا کار کړی دی. هغه جدول دی د وخت چې دوی ټاکلی وو د هغه په مطابقت او د طرزالعمل په مطابقت دوی باید خپل هغه پروګرام عملی کړی وو. مثلا ابتدایي پایلې باید دوی په هغه وخت او زمان باید چې دوی ټاکلی وو دوی باید اعلان کړی وو. سکویر یو میاشتې دوی تاخیر باندې اچوي، ناوخته ده اعلانې ده خو هغه د طرز عمل نقص ده چې دوی نشي کولی چې اصلاحات پکې په آخر یو میاشت کې راولي. دغه خطره دا مخالف قانوني او عمل دی، مګر دوی خپل دلایل ورته لري، وایي دا جاري ده، دغسې فشارونه دي او دغه د روڼتیا لپاره، د دې لپاره چې دغه شفافیت سر په سره کې تعمین شي دا کارونه مونږ کوو. وایي
ډاکټر صاحب، ساسې له نظره ولې کمیسون دننه دغه حقوقي او قانوني مسایلو ته په دې برخه کې جدي پام نه کیږي؟ ساسې له نظر دلیل څه دی؟
دلیل زه فکر کوم چې د ظرفیتونو ټیټوالی ده، او له بلې خوا ناچاري ده. ناچاري منظور دا دی چې کله کله مداخله کیږي د دوی په کارو کې، د نوماندانو له خوا فشارونه راځي، د میډیا فشارونه وي، او هغه فشارونه دوی مجبوروي چې خپل طرز عمل د پښو لاندې کړي، او هغه نشي کولی چې مراعات کړي. زه فکر کوم چې دا تر ټولو مهم دلیل همدا دی، او دوی هم غواړي چې قانې کې ټول نوماندان او دا رقم شفافیت منځته راوړي چې سبا بیا دوی نشي کولی چې یو بهانه جوړه کړي. له غل خاطره طرز عمل نقضېږي. زه په دې عقیده یم چې دغه نقص د طرز عمل که رښتیا هم کوم بل شی د پردې شاتنی هدف شفافیت دی، دا مهمه نه ده. مهم شفافیت دی، مهم د دې دی چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانوني شي چې دغه پایلې چې اوس راوځي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي. په دې کې تقلبي رایې نه وجود نه لري، او واقعي رایې د افغانستان د اتباعو دي چې د خپل جمهور رئیس
تاکي. یو مسله بل دا ده کچيري، البته اندېخنه ده کچيري ورستي پایله د قوس په 15 نیټه اعلانېږي لکه څنګه چې ویل شو، بیا شاید ژمې اوس یو کمیسون یو دلیل دا وړاندې کړي په ژمې کې انتخابات نه کیږي، نو مجبورن چې انتخابات بیا ولاړ شي 99 کال ته. فکر کوي چې دلته د قانوني اړخه دا موضوع بیا څه ډول یو برخورد سره د یو ملي پروسه ده مخامخ کیږي؟
دلته خو بیا ستونزه د اساسي قانون ده، لدی لپاره چې دغه موضوعات په اساسي قانون کې په فکر نه وسوي. دویم دور انتخابات په اساسي قانون کې راغلي دي چې په 15 صورتو کې باید انتخابات وشي. د دویم پړاو موږ په خو آمدانه د مراد کړي او دا شونې نه ده، او اوس هم دا امکان نه لري. حتی کم دا اوس هم پایلې د ابتدایي نتایجو اعلان وشي، هم دا اوس هم که وشي موږ په دې نه توانیږو چې وړاندې له ساور له میاشتې نه د آینده کال ټول ټاکنې وسو کولی. دې لپاره چې خو دا خو ابتدایي نتایج دي او پایلې دي.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو مخمنې خبري مجله اوري. د ژمي لر رسیدو سره په ټول افغانستان کې خو په تیره په پلازمینه کابل کې د سونګ د موادو بای لوړې شوې دي. کابل خاریان د حالت سخت اندېښمن کړي، خو کابل خاروالی او د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د سونګ د موادو د بایو د کنټرول لپاره کومه لایحه نشته. له ناجیه ساپۍ څخه په دې اړه نور واوري چې نن د کابل ښار ته تللې او له خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
ګلرحمن په ژمي کې د خپل کور د توت ساتلو لپاره له خزلو د سونګ توکي راټولوي. وایي سږکال د سونګ توکو بیې ډېرې لوړې دي او نشي کولی چې په بیې واخلي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتلونه دې دپاره چې ژمی را روان ده، لرګي به داشین خوم ګران دي، تر ګاز هم قیمت دي، دغه قیمت دې دپاره چې د خپل ګزاره مزاره پې باندې وکړو. البته جایم خپل نه ده، پکرۍ باندې اوسېږو، خو مثلا دغه دپاره موږ داشین ټولو.
د ژمي په رانږدې کېدو سره یو ځلی بیا د سونګ توکو بیې مخ په لوړېدو دي. کابل ښاریان هم دې حالت اندېښمن کړي دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې د یو خروار لرګیو بیا 9000 افغانیو ته پورته شوی. د کابل ښار اوسیدونکی جعفر د سونګ توکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړی.
کاروبار نه یغنه نو په چی به واخلي لرګي؟ موږ دا غواړو حکومت نه سي لږ ضرر ځاني راسي، نرخونه راکته سي، لرګي ارزانه سي، موږ وا.
خو د کابل د افشارو په بازار کې یو لرګي پلورونکی حاجی اسلام وویل لرګي ځکه قیمته شوی چې وس ډیره لرګي له وزیرستان څخه افغانستان ته راځي.
علت سپیس کې کامیاب تاسو
د لرګي د بیل لوړیدو لامل دا دی چې د نن په هیواد کې نه پیدا کیږي او تر ډیره له بهر څخه راوړیدو. یو خروار لرګي موږ په 1500 تر 4000 کال دار واخلو او دلته له 1000 تر 8000 افغانۍ پورې پلورو.
که څه هم کابل ښاروالي د سونګ توکو د پلورونکو لپاره کومه ځانګړې لایحه نه لري، خو د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومند یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سونګ توکو له پلورونکو غوښتل چې بیې راټیټي او خپل توکي په مناسبه بیه وپلوري.
موږ د ټولو هغه کسانو څخه چې په دغه برخه کې کار کوي هیله کوو تر څو د دې لپاره چې خلکو سره هم مرسته وکولی شي ستونزه ورته کنه کې په دغه برخه کې همکار اوسي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم وایي د دغو بیو د کنټرول لپاره تر اوسه کومه طرحه نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي په راتلونکي کې به په دې اړه غور وشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د کانګرس هغه پلټنې چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اقدامات له اساسي قانون سره په تضاد کې دي کنه، او آیا کېدای شي چې پر اساسي نوموړی استیزا شي، روانه اونۍ پر سپینه ماڼۍ متمرکزې شوې. په کانګرس کې ډیموکراتانو له یوې مودې راهیسې هڅې پیل کړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا کړي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په دغه څېړنه کې چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا پر مخ وړل کیږي، د ملي امنیت د شورا درې پخواني او اوسني چارواکي چې تر ټولو مهم پکې ټیم موریسن دی په نښه شوي. ښاغلی موریسن د روسیا او اروپا په چارو کې د ولسمشر ټرمپ جګپوړی سلاحکار دی. نوموړی به د سپینې ماڼۍ لومړنی برحاله چارواکی وي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا په یوه استماعي غونډه کې ګډون کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو استخباراتو او د څار کمیټې هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا ولسمشر ټرمپ له خپلې دندې او صلاحیتونو د ځان په ګټه او سیاسي اهدافو لپاره استفاده کړې کنه. موریسن به چې ګمان کېږي د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د ټلیفوني مکالمې په وخت حاضر و، لومړنی کس وي چې په دې استماعي غونډه کې برخه اخلي او په دې اړه معلومات ورکوي. ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره په دې ټلیفوني مکالمه کې له هغه غوښتي و چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه یو مهم احتمالي سیال ګڼل کیږي څېړنه وکړي. د راپورونو له مخې جو بایدن هغه مهال له دندې په اوکراین کې د خپل زوی لپاره د سوداګرۍ چارو لپاره ناوړه استفاده کړې وه. امریکایي جګپوړي ډیپلوماټ ویلیام ټایلر چې په اوس وخت کې په اوکراین کې دنده ترسره کوي د اکتوبر په 22مه په استماعي غونډه کې د موریسن نوم اخیستی و او ویلي وو چې هغه د ټرمپ د خبرو شاهد و چې هڅه یې کړې وه د اوکراین پر ولسمشر فشار راوړي چې که یې غوښتنه پر ځای نه کړي نو پر کیف به شاوخوا 400 میلیون ډالر مرسته بنده کړي. په نورو چارواکو کې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن مرستیال چارلز کوپرمن دی. د راپورونو له مخې کوپرمن له دې مخکې د کانګرس یوې کمیټې ته په څرګندونو کې د ټرمپ اقدامات تر پوښتنې لاندې راوستي وو. خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا کوم چارواکي یا ټول چارواکي به په استماعي غونډه کې ګډون وکړي، ځکه ټرمپ ژمنه کړې چې د دې پلټنې مخه به نیسي. خو دې ته په پام سره چې د دغې پلټنې بهیر ګړندی شوی، داسې ښکاري چې کانګرس اوس غواړي په سپینې ماڼۍ کې دننه پر چارواکو تمرکز وکړي. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو درې چارواکي هم روانه اونۍ استماعي غونډې ته وربلل شوي دي. تیره اونۍ د جمعې په ورځ د یوه سیمه ییز قاضي هغه پریکړه چې پر اساس عدلیه وزارت باید د استازو جرګې ته اجازه ورکړي چې په 5 ورځو کې یوې محرمې غونډې ته ځانګړی مفتش رابرټ مولر چې د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه څېړنه کړې استماعي غونډې ته ور وغواړي. د دغې استماعي غونډې نتیجه به د دغو انتخاباتو د کمپاین په جریان کې د ټرمپ د اقداماتو په اړه نور جزئیات په ډاګه کړي او هغه به د استیضا په اړه له روانې څېړنې نسره مرسته وکړي.
وسیولا عبدالرحیم زی د لغمان له قرغیو ولسوالۍ نه په خپل سمس کې لیکلي په افغانستان کې د سولې خبرې د بهرنیو هیوادونو سوداګري ده. د نړۍ ټول هیوادونه غواړي چې په دې سوداګرۍ کې برخه واخلي. عزیز زابلی له زنځیر نه لیکي ولسونه د سولې د خبرو ته زیات خوشبینه و، خو کله چې د امریکا ولسمشر
په یو ټویټ د هر سلمای زیوړل نو افغانان په دې نظر دي چې د دوی هڅې کڅومره په لوړه کچوي د ټرمپ د یو ټویټ ارزښت نه لري. د پکتیا له څمکلوی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکي هغه کسان مسلمانان نه دي چې پر جماعتونو حملې کوي او لمونځ کوونکي په شهادت رسوي. او جعفری لیکي که د سولې په خبرو کې یو نړیوال تضمین او توافق وي نو ښه به وي. لدې سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبرې